السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل اسوي په پاپنسن کې د سهار او بجې دي زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده خو له خطر خالی هم نه ده نن یک شنبه ده د سلواغي عدل اوشتمه د فبروري شپاړسمه د خبری مجلې د راپورونو برخه ته تر خبرونو ورسته ورزو د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر کچیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاد جرګې د مشر نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتی کانفرنس په څنډه کې وه له ولسمشر غنی سره د لینسی ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلې دي د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي ولسمشر غنی پرون د مونشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې
The United States predominantly reason for being in
Afghanistan is America the موجودیت اساسی دلیل د امریکا کورنۍ امنیتي نو مهمه پښتنه ده چې د سیمایزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات نه دی خبر سوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دوه مهمو مسئلو خبرې وکړي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د سولې پروسې د ملاتړ معنا نه لري هغه یو فرد دی موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمیز امنیت لپاره ګډ تفاهم ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده شبکې جلا کړي بلکې ډېره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت شوې د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سر ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته د نه رسیدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړه سوي دي د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري کورونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهان ښار کې کشف سو د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړه سوي دي تیران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ کچیرې دا سپیکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې کړې ده
President Trump as I told you has been
لکه څنګه چې مادر تو ویل ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې له یو رژیم سره خبرې وکړي خو زه فکر کوم چې هغه په غلطه دی هغه وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی نو هغه له تیرو یو څلويشت کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سوی دی هغه باید ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې ووت او وی ویل چې نیمګړتیا وی لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړې چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځن مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکي پرون د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړې چې د روان میلادي کال په مني کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسکي سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زلینسکي ویلي موږ د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نه سي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلی دي. دا له معلومه نه ده چې په دې عراق کې چې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل سوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه سوې ده. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه نه.
له فیروزی عزیزی نمو د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه واورېده. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده خو له خطر خالي هم نه ده. دا هم وری چې د افغانستان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاواني کړي دي.
تر 5 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد ما ته تاوان راغلی دی چې چین ته مال رسولی دی، ډېر مشکلات لري.
په داخلي موضوعاتو کې دا هم وری چې ګلبدین حکمتیار د سولې پروسې په اړه انتقادونه کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په داسې حال کې چې جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوې مقابلې خبرداری ورکړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. د ژوند رنګونه هم خبرو
خو مونږ باندې ډېر ظلم سوی و، مخکې نه مونږ باندې ډېر سختیان راغلی دی. هر چا باندې هر څوک خپل مشکل پیږي خپل پیږي.
دا خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخشون کده خو له خطر خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقې طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخشون کده. نور جزئیات له فرشته جلال زئی څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانیږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګند سي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بلې یکشنبې چې د فبروري 2 ده عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسما اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت رارسېدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمېدو موافقه چې له هغه هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې سي په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به یې اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقې پر اساس به یوه اونۍ د انتحاري حملو، بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هره ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل، زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې، له تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې، امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له طالبانو سره د تشدد کمولو موافقه هیله بښونکې ده، خو له خطر خالي هم نه ده. بلخوا د افغانستان د اسلامي ګوند مشر ویلي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت کړي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نه داره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړای شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستی مرجع د رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي، ثبات او همپالنې، د سولې او اسلامي عدالت، د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په هکله وروستی تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بښونکې نښې لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تېره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هدي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاست مداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي، په دې کې ولی سیاسیونو ته هم باید حق ورکړل شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدي د څرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک سول خر
سول او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوې او سم فریبا ظاهر د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلې دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې 2 ځله خبرې کړې، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالی پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر 2 ورځنۍ مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د شنبه پر ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې او ویلي دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي په راکمولو کې خپله رښتونې وړتیا وښيي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېری کسان هم هیله من کړي او همې اندېښنې رامنځته کړي دي. د ښځو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د 2 اتلس کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. میډیا لاین آنلاین خبرونې بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ ترسره کیږي. د دې لنډ مطلب عنوان داسې دی: د سولې تصور د عصري افغانستان انځور. په دې مطلب کې راغلي لیکوال اکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزاکس په خپل دینندارتون کې نندارچیان افغانستان ته دننه بیایي څو د ده په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انځور چاپ شوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلي دغه نندارتون شي حتی په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلای سي.
د سوداګری او پنګونی خونه وای چې چین ته د جلغوزو د لیژد ستونزې حل سوي دي. خود جلغوزو سوداګر به وای چې چین ته د الوتنو بندیدل د دې سبب سوي چې باندې زر ټنه جلغوزي د هوا دننه انبار پاتې نور جزئیات لکبله د ډي وی نادر په راپور کې.
که څه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیګ لړۍ بیا پیل شوی، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیګ برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوي او له امله دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي که څه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېرې ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 5 کروڑ پر اخو شخص چې ما د چینایانو سره قرارداد د ماته توان راغلی دی، نو دغه رقم د مانا نور هغه چې دی چې چین ته مال رسولای دی ډیر مشکلات لري. ځکه چین ولا چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرز لاس ټول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
تر اوسه پورې خو چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته و هلته چې رسېدلي وه هغه هملته بند و، تجارت خانې ټولې بند وې. او بل دلته په خوست کې یا په نورو ولایتو کې جلغوزي پاتې دي، همداسې پاتې دي. تر اوسه پورې صادر شوي نه دي. دا یو چې د مخکې خرڅ شوي دي، هلته لاړ دي، خرڅ شوي دي، پیسې بندې دي، تر اوسه پورې بندې دي، بینګونو نه هر څه لیاره نه بندې دي، تر اوسه پورې نه دي راغلي.
د ښاغلي منګل په وینا کې د هود د میاشتې تر 15 نېټې پورې د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نه شي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشتون له امله به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خو دا لړۍ تیره یکشنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ په تیرو 15 کلونو کې 2 شپېته ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوي دي. د یادې خونې ویان جاناقان نوید نن شنبې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتې ستونزې شریکې کړې او هغوی یې د ژر هواري ژمنه کړې ده.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې کابل کې د چین سفیر سره د یادو ستونزو په تړاو خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې لږ تر لږه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی هم ژمنه کړې چې د هوایي دالی سره د صادراتو دا ستونزه حل پیدا کړي، خو دا ستونزه د خوشتي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي. دواړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلي نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د راانتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سید احمد له کندهار نه په خپل سمس کې لیکلي، موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې سوله هیوا ته راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د سولې لپاره یو ور بیا د افغان ولس هیلې زیاتې سوي دي. هیله ده چې سوله وسي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي، که امریکا او طالبان اوربند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حملې کمې سي. افغان له لغمان څخه لیکلي، که طالبان سوله وکړي نو پاکستان به نورې ډلې ټپلې راوباسي او جنګ به پرې وکړي. عبدالباري غنمرنګ له غزني لیکلي، تر هغو چې د طالبان ځالې په پاکستان کې پنه شنه سي، طالبان به واقعي سولې ته حاضر نه سي. د هلمند د چنجیر بازار څخه محمد خان خیاط لیکلي، پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته سوله راسي، په دې خاطر هر ورځ توغندي راغورځوي او بېګناه افغانان پنشا کوي. انګر خروټې لشکین څخه لیکي، پر طالبانو هیڅ وخت د تاوتریخوالي د کمیدو باور نه سي کېدی، ځکه طالبان په خپل واک کې نه دي. شمس له زابله لیکلي، باید ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرې شروع سي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي، که طالبان تاوتریخوالی کم کړي دا به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته لاره اواره کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریوبه لیکلي، د طالبانو او واشنگتن تر منځ تاوتریخوالی کمول ستایو، خدای دې وکړي چې اوربند ته هم زمینه برابره سي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، افغان حکومت دې په چین کې د افغان محصلانو غم وخوري تر څو د کورونا وایرس څخه افغانان وساتل سي. قدیر تکین لیکلي، په جنوبي زون بلخصوص لوی کندهار خلک ولسونه د امن تامین غواړي. جعفری لیکلي چې د افغان حکومت د مشرانو اختلافات د سولې په زیان دي. او بشیر حبیبزی له ازری لیکلي، که خدای کول دا ور به په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په اصل کې چې پر واشنگتن نیوکې کېږي چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوي مقابلې د پایل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جرمني په مونچن شار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په دوهمه ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پومپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا یې اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ouvel da mal azadi prata pa bahrani siyasat ki stawr etebar nu shularalai mujnus kawalai che da tal para da amerika da mutahido iyalato kashar sharik patasho zakabaid gumanu che pudini mawaridu ki ikhtilaf laru mujta iran pa masala ki ikhtilaf laru mujla mali iqtisadi aw pawzi istiqlal prata da zan munasib bahrani siyasat nu su jorawalai. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرر د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کیږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحد ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمني کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځه تلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده. موږ ټول د بری په حال کې یو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاد جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په منشن امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ښاغلی ماکرون تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلي ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکی زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلي. دا معلومه نه ده چې په دې عراق کې چې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه.
دا ژوند رنگونه
تمنو خواجه اسدالله ده او زید لوګر ولایت اوسدکه
ډیره مننه. په پایل کې تاسو د ټولنیز عدالت په اړه معلومات راکړئ، یعنی څه؟
په موهید کې او ټولنه کې ژوند کوي هغه نو باید پوه شي چې د دې فرهنګ او د دې مثلا کلچر سره کوم دی، چا سره مثلا سره کوم رفتار وکړو، که زو مثلا کارچوان سره، دوکاندار سره، خپل همکار سره، مثلا په هر موهید کې مثلا نظر په هماغه موهید باید موږ خپل رفتار، خپل کردار په هماغه رقم به جوړ کړو.
بله، تاسو په ټولنه کې له دوکاندار نه دا ونه وکړه په خو کې زین نور کسان هم ستاسو په اړه راز مونږ سره مخ کیږو. مثلا هغه کسان چې سوال کوي موچی د بوټ ګنډي د سفروش د شای خرڅي له دوی سره تاسو څومره عدالت ویني؟
دکاندار سره یا موچی سره یا مثلا خپل د سفروش سره سره هم خبرې کوي عدالت هغه عدالت هم خدا عدالت بد نه ده. خو مونږ باندې ډیر ظلم سوی مخ کې نه، مونږ باندې ډیر سختیان راغلي ده. هر څا باندې هر څوک خپل مشکل پیږي، خپل پیږي سره هم پټولنه کې نه. مثلا اوس کیږي چې هغه د مونږ حق نه ده، باید مونږ باندې داسې ظلم ونیسي.
مثلا
اول خو امنیت پاک لوي سار وختي وزي کور نه دی ډار کې وځي مثلا خدای نه کوم کار ونیسي یا مثلا د انفجار ونیسي.
خپل په ټولنه کې عدالت څومره مراد کوي؟
زه خو غواړم چې هر چا سره ډېر زیات ښه برخورداري، مثلا ښه رفتار وکړم، ښه دوکاندار سره، موچی سره، ټولو سره.
مثلا یو سوالګر په مخه درځي څومره مقابل کې عادل؟
بعض خلک دي مثلا یا کمزلې ورته کوي یا مثلا شور کوي یا ورته زه معاف نه درم یا وایي بلا د وهلی داسې. نه، زه غواړم چې دومره عادل اوسم که شی ورته نه لرم په خلو کې مثلا یو ښه رفتار هم څه وکړم هغه هم دما خیر ده. لکه
له ټولنې څه غواړي؟ څه رقم برخورد ولري؟
غواړم سه عام عادل اوسي، عام د خپل شخصیت نه بل څوک ته زده وکي چې داس شخصیت مثلا ولري او هغه نه ټول خلک زده وکي او عدالت برقراري.
ډېره مننه زونده
اوسي. تاسو نه مننه.
د ژوند د رنگونو له دې برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له جاوید نعیمی نه واوري.
تشکر.